چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. پاندې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي ښکلا وربخلې وه، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد ښار ملنګ جان واټ ته څیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیرې جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتې سندرې وایي. د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړی شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
د غزل چې اوس خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د تره د زوی واده و، تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد سره غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دننه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل یې راته وویل. نن مې دویم وار دی چې داسې د استاد کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا خو له منځه وړې او یا هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه اجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولید د کلي ما. زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېری مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته بس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځواب وي.
کله نوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دي، بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر په تاثیر کې. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړو به شي یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي، نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
دا د غشونډو خپلول پپالنگ بدیدا حسی در خطل سو گنگ دے دا دغو شندو خلول پپالنگ بدیدا حسی در خطل سو.
شمله نیازی د کابل پانتون داروا پوهنی د پانزی ماسله ده. شمله پا دی ورستو که داروا پوهنی پا برخه که یو کتاب جبالالی او دا پا دی باورده چه جبالال شوی اثر دیر گتا ورده. لاغل نیازی سرم مرکه کدی پا مورتر آلوان. شمله زچ چم را خبر سوایم تاسو ماسله یاسته. لدین علاوه پا مختلف و جاینو که مصروفیتون لره. نو کله سپوغو یو چرته وایسته بیا هم د کتاب پاړه خبرې
اولی ناز سنگ د دې کې سه ماسلم در په هنه انوز د ماشوم د ادبیات د کور یو بنسړ دی او نه حد سیاغه کې کار کوم دغه وایاندې ما او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یوه لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مو ژباړلی دي؟
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایز نسوات مردن یوه موضوع لري البته د یوه لیکوال کتاب ده سدا مش بارله اروپوهنه پوری اړوند کتاب ده سه ډیره پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر سوی سه څه ډول انسانو کولای سي دغه ویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او ښه طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر سوي سي د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي سي کولای سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چیرې دا موضوعات ولولي نو کولای سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځته راوړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي سي په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
شملې له کومې ژبې دې ژباړلی؟
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده انګلیسی کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل سوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته را ژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي ده؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري سي په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ سوی.
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده. یوه موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده.
بلکل.
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست؟
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې منځته راوړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډېری کارونه سي کوي په هغې کې یو ستره ویره لري که بریالی نسم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلی یا که د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر سوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې سوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلي سي ستا مور له همدې مرض مړه سوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې سي دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم سوی هغه کومه ویره سوې وه هغه په دې باندې دومره برلاسه سوې حتی مرګ حالت ته یې رسولې. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر سوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې سي د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې سي یو اورګاډی سي اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سي هغه یې وکته سي دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله سي اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله سي د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سي دا یې مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته. او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید سوی ده.
دې برخه کې سې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولای سو؟ ډېری مغه برخې سې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دسې دا مثلا دا تاکتیکونه زده کړو، ویرې ته ماته ورکړو، هر کار لپاره داسې تلقین حس دې برخه کې ډېر زیات رول لري. سې تلقین حس یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره د دې سې هغه کار به شوی نه، خو دا به ځان تلقین کړي سې نه دا کار سوی، یا یو شی سې د اس دا ویره ترې ونه لري، خو بیا مغه برخه کې دا داسې یو احساس و کوي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده، چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم. نو دې وخت کې کولی سي موږ
یو څه مو د پزله پوری طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي. دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبه، که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي، یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېره اړینه ده، چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر نه راونیسو تر اخره پورې ټول داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې مو یو عنوان شته، په دې کې مو منظور څه و؟ د لیکوال منظور څه و؟ افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سپه خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو بد د سی خپل افکار په نور باندې ومنو، د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري. د برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل د افکار مخلو په نور ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من غه منلو ته چمتو سي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې وسړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپل ډېر پې باوري نه.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه.
نو اکثره وخت هغه کسان چې پخپله یو موضوع چې ترکه په هغه باندې باوري نه وي، طبعا چې نور کسان هم دا نه ورسره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او همدغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم شته چې جالب ته فکر کوم، وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ د مهرباني د دې پیسه کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده، چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا او بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره سي دې پسې یو بل عنوان داسې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلي دي تقریبا، ځکه که چېرې له زړښت سره مبارزه وکړو بدبیني ده کومه چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري دغه له منځه ویسي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسمه دې کې راغلی سي وانجلۍ سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وه سي هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حیثه کې دام راته ووایاستئ چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کښې مې خلاص کړی، ټایپ یې ډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبره کښې مې ورونه را سره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ
شملې. علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
هو بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کښې به هغه هم خلاص شي.
د دغه کتاب په حصه کښې مو چې چاپ سوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کښې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېره ارواپوهنه برخه کښې خو زموږ پښتو کښې کتاب نشته، نو دا کتاب چې ما وژباړه له ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډېره مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شابیتونو په پای کې وایي اوس به اورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د اورژبې ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کېږي، که زه هم وکاروم نو د اورژبې شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب، ما دې د ستړې مسې لپاره په اختیار کې دی.
مننه کوم تپان صاحب، تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینهوال دی، کوم ځای پورې زما غږ رسېږي ټولو مینهوالو ته مې سلامونه وایم، مننه کوم، درنه خوشحاله اوسې.
خیر اوسې. تراب صاحب، د طالبانو نظام و په افغانستان کښې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل. ما یو کتاب ولید، د للمې ګلونه او د کاڼې اوبو، داسې یو نوم مې ذهن ته راځي، هغه کتاب او ستا معرفت، دا باید دواړه اورېدونکو ته ورمعرفي کړو.
تفان صاحب، دغه رښتیا خبره ده چې طالبان نظام شو، غریبو امکانات ورسره کم وو، دغه د شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نوښت و، ځکه مو پکې راوستل. په اصطلاح د واده وریجې د یو چا کتاب نو تیغ نه، دا یو کتاب و د چا یو ملګري، صحیح شوله؟
حاجي، واده وریجې مې هم لیدلې، ویلې وایي نصیب به مې چې کله د اشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې.
خیر اوسې، ښه دی ته خبره بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل، که څه هم ګل یې د کار نه دی، او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري، خو بهرحال یو څه نوښت و هغه د نوښت په ترتیب مو
نوم یې دغه و کاڼې اوبو،
للمي ګلونه او د کاڼې اوبه وي صاحب، او للمي ګلونه.
تعارف پاڼه دې مو وایه اورېدونکو ته، سې تراب د کوم ځای او په کوم ځای کښې اوسېږي؟
په ټوله کښې د ټول افغانستان یم، افغانستان زما یو ګډ کور دی، دا د ټولو قومونو، څومره قومونه چې په افغانستان کښې اوسېږي، موږ د خپل ګراپ او د خپل نفوس په اندازه باندې خلکو،
خو بیا هم سې لا ټکي په ټکي پېژندګلوي دي سوي،
که تاسو سوال بې ځایه نه پاتې کېږي. که راټوله کور پیدایښ مې په ننګرهار کښې شوی، خوګیاڼي یو د سپین غر ډډې ولسوالي ده، هلته مې پیدایښ شوی دی، او د عمر زیاته حصه په پېښور باندې تېره شوې ده.
احساساتو دې را ته وغږېږه، په لومړنیو احساساتو سې، لومړنۍ شعرونه سې په ساده کښې تاسې اوسېدی، شاعري هم کوله، څه ډول هم کوله، اوسني شاعري سې کوئ، څه ډول یې کوئ؟
تفان صاحب، که هر څه هم داسې و چې موږ کوز وطن پردیان دی بللی، او ما ډېر وارې ویلي چې کوربه داسې یو ځای و چې په وغر کښې چې څوک یو میاشت تېره کړي، هغه موسم یا هغه فضا داسې وه چې ډېره شاعرانه وه، بله بیا هم داسې و چې د یو چا سترګو ته به هم کتل چې یاره اوس نن د پلاني تندیا څنګه دی، موږ باید څنګه شعر ووایو، او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بېوله، تاسو ته معلومات وي، هغلته بیا دغه کوم مقامونه چې و د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو، که څه هم زړه مو را پړسېدلی و، او
تاسې په جدو کښې کنځلې هم کړی وي، که هغه اورېدونکو ته واورو، د هغه وخت شاعري ده، فکر
هغې وخت و سپین شعر و تقریبا، وکړې موږ د کلو د بانډو لیونۍ، او موږ د غرو د سردرو لیونۍ، دغه د ښار د ښاریو مینان، دغه د ډېرو خوشحالو مینان، دوی ته په پښو کښې مینان ارغړې، دوی په سرو شونډو هر وخت پېښې دي، دوی ته مباح دی د شراب اوبه، دوی ته هر څه په نیم بیه رسېږي، چې لمر زموږ د خپو تلې وڅېږي، په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو، د پېچکې د دالان سویري لاندې چې موږ ودرېدو کفر وشو، معزیزینو ته ګناه معاف ده، ولې چې دوی فطرتي مهر لري، د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه، موږ چې د زلف دار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پو لګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مو وینې وشاربلې بیا موږ راشن شو پر یک زار ځمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی طوفان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی وو چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و دا تقریبا تاسو ته بهتره معلوم وي ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښتل
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه یې خلک یې نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب شکر تاسو هم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځئ په دغه ولس کې ته یو ول پګړۍ به در زیاته کړو ته یو ښکارور سړی یې په اصطلاح په دغه باندې تېر تاسو د ولس ترمنځ تاسو هم د دغه ولس زامن یې په دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خورئ بهتره درته معلومه ده زه دغې ښاغلو ته فقط دومره وایم چې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو وایئ شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واس کې وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارډ زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې معنا ده چې زه پلانې ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سترګو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم به کې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي سیار څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب د چا بخانونی سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شری دا به مخه ما کلم نه دی ولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خبر کې مې څه داخل کو چې کوم ګډې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخلك نشته چې څه ویلې دي مې تر مخه سره دي ویلې خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سمره غریبې څه یې کړې ولې به څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نوم نکړم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستای دا غې نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته بسوک راځي د چا ستای نه بکې اته خو زد کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دا زت څنګه کم کسالې غوما باقي سر را ترنجو چې دا زت وای ما زه خپل قوم نه زه خپل شپاله نه زه په خپل شپاله باندې وګګم دا په چا باندې ترکید نه کدی ماته وي چې معنا دا چې زت وای ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلطه دی خلکو سره دوکا شوی دی خلکو سره پریب شوی دی ژبه یې خوړل شوی ده خوره یې خوړل شوی ده لباس یې خوړل شوی دی زه خو دې قوم ته لاس تر زین نشم کېناستی یا درته وایي چې د یوې خېټې وریجو دپاره په ټټا ته شو ټوله شپه سندرې وایم
نیم صاحب بیت د خپل څومره
جبر ته دې اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته
تراب صاحب ستا د زړه اواز یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو ځواب هم سي
شبای غزل میده که څومره مخه تاسو په قواز په چکراتو ویل دي چې زه غزل کې لاس نه لرم بهر حال چا خیال نه ګډ ورکو ما ما اوریده چې تا ویل هغه ودنه و ما رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه و ما او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلې هم په زغره خو په زړه نه و ما ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه نه و ما او ما ځان یې رکړ تر رجړ می او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه و ما او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبا بیا هم درت لما بیا به هم خپنه وما او بیا په دار وخیږي سپوږمۍ تندر دی بیا ونیسا تر هغه تلې وي چې زه په هغه شپنه وما
ډېر ښایسته تراب صاحب اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړه خبرې م وړاندې کړې دا لنډ یو خبره م راته وکړې سي د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دې پی زیات کړل
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما د تاسو مخامخ راسې دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس نه زه لږ عیبېږم که ډېر وي پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره به درکړ ډېر داسې څوک شته چې ډېر هغه لونه پوښتنه وکړي دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
مونږ
له لوږې مړه شو دغه مرغورو ته دوستانو ته ښه معلوم دی څه فکر کوم دغه یو لامل یې و که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا ده چې هغه یې هغه څه شی کور کړی
کله چې امکانات راغلل نو کیسه هم مخته راغله
امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې زما څومره وکتله خپله خاوره وه او تاسو ته معلومات دی چې دغه خاوره ده چې مونږ پرې سیاست کوو دغه خاوره ده چې مونږ پرې بادشاهي کوو همدا خاوره ده چې مونږ پرې ملایي کوو دغه خاوره ده چې مونږ پرې ملکي کوو او دغه خاوره ده چې مونږ ته اوبه او غنم راکوي نو په لحاظه چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه ما خپل اعلان وکړ
تراب صاحب ستا یوه بله چیغه هم واورو هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس شوی وي
دا اجمل بابا یو څه که څه هم دغه نظم چې کوو دغه ډېرې لوړې څپې وي د اجمل بابا همدغې ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی وو هغې ته هم د طبقې اشاره کوم لر پښتون ته او که دیبر ته کېنه مخ ووایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوسی دوړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامند او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي څوک پتلون او څوک پلنګ تړلو ځان خلاصوي سادولاجا نه د جد درد څړک دیوانه ورېدلې د سواته یو مین دکړک دیوانه ورېدلې دنیا په منډه د پګډه کې خواته غوښه نور البشر ته تا ډیر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استغی خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایي
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیماته معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په ننګرهاري او خوستوال ورنشل تاسو ته تر معلوم شي څلور کاله په کثیر شل تر هله کتاب ما مرکز باندې چاپ کې دانش پرندوی ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر صاحب ورکه پورې ودان زلمی زابولی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړي دا یې له ما نه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظه ما ته د دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک چا چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې بهتره ولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شفق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې په شپه خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو